درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو درو شدید و زلزلو د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالی کې یو ور بیا خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي. لومړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید و او ډیر خلک مجبوره شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کورونه نړېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرژوبلو او د ویجاړه شویو کورونو د شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. نن لومړی زلزله د سهار په 4:00 او 40 دقیقې وشوه او دوهمه زلزله د ورځې په 11:00 او 45 دقیقې وه. تر دې وړاندې تېر ماښام شاوخوا 8:00 هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو، خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدیده وه. د سږ کال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدو زلزلو شاوخوا 1000 تنه مړه کړل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا خبرې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه کړي او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي، استعفاوې، لاریونونه او مخالفتونه کوي. وست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو ژغ واوري او اوس هم ډیر ناوخته نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملي شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقه په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیه د هغو هیوادونو لړلې ده چې د طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمروووا ښار کې د زړو د هستوګنې په یو کور کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي. د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یو دوه پوړیزه کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه نه دی څرګند. د راپورونو له مخې کور د بخارۍ په وسیله تودېده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو په محل هلته څومره کسان دیره وو. او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکوي. له واقع تر لري کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر 13 میاشتې روان دی و اویا کلنه آنګ سان سوچی له مالي فساد نیولې هیواد ته د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونی په ګډون په څباندې 4 مواردو رسمن تورنه شویده. د دسمبر په 16 به په محکمه کې پر هغې د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغې سمدستي وروسته به محکمه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوځي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د پوهنتوني زده کړو د مخدیوي پر ضد په هرات کې مظاهره شوه.
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي.
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاون سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخه نیول شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ، همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه ووژل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لو خیل سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی د نننۍ زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو. مهرباني کوئ
سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا وروسته غرمه او ناوخته بیا د شپې دخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پرله پسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې دا څوک نه دي. نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده مکمل معلومات نه دی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ولسوالۍ کې گیانه او برمل او سپیره ولسوالۍ کې عموما زلزله شوې وه. خو دا درې هغه سیمې وې چې زیات ځانی اړولې، شاوخوا زر کسان پکې وژل شوي وو او زرګونو کورونو ته پکې زیان رسېدلی وو. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نه شول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نه حاضرېږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډېره مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیره زلزله چې تاسو یې اشاره وکړه په جون کې وه، هغه وخت هوا توده وه، دوبی و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلي دي هغوی مجبور دي چې له کوره د باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمې هم ونه لري بهر واوسي.
هلته ژوند واقعا ډېر مشکل ده، ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د برمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توضیح شول. خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له دې نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې سیمې لګولې دي. هلته څه موده مخکې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصاً ماشومانو ته او هغه کسان چې مستند خلک دي، عمر زیاته هغوی ته تنفسي بیماری او مستمی ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلاً څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیان ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوي دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوي دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه یې معلومات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو نجونو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو په خبرګون کې د معترضو نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه پوهنتون کې د مظاهرو مخه نیولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی، وایي زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژونکي اطفایي په وسیله اوبشیندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګانې چې خپله د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوي، د نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړو فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایي اوبشیندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمکل ویک. لاریون کوونکی وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لارې لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
اما طالبانو جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایي، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه. ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو؟ مونږ ټولو نجونو تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره؟ ښځه تحصیل او آزادي او د قرآن له رویه له ښځو د تحصیل حق مه اخلئ. شعارونه ورکول
حق نګیری نه زنان.
یوه بله معترضه محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي:
موږ نن د خپل تحصیل د حق غوښتلو لپاره راوتي یو، هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته. ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړي یو؟ پر موږ یې د اطفایې په وسیله اوبه وشیندلې، ټول نجونې لمدې شوې او په ځمکه ولوېدې.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل دوی پلان درلود چې نن د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړي، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوې محصلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. موږ ته بعضې کسانو میسیجونه کړي دي، زنګونه ویل سوي دي، زموږ بعضې ټیم کسانو ته حتی د مرګ اخطارونه ورکول سوي دي. په پوهنتونو کې هم ویل سوي دي چې که چیرې په پوهنتون کې داسې یو عمل ترسره شو یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسې اخیستل کیږي او قانوني چلند ورسره کیږي. طالبان بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرې کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی وو او قصدنې غوښتل ګډوډي جوړه کړي، چې له همدې امله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا وه چې بس په داسې سلامیز ډول سره یوازې خپل ژغ پورته کړو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړه کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه و، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی دی، ټول مسلمانانو ته ورکول شوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکرو او مخته ولاړ سو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر ګروپ کې خپل یو جاسوس اټ کړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه دی شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه پر ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونو نه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریونو نه وشول او د طالبانو د افریقا په سختو ټکو وغندل شو.
سیاسي شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي د طالبانو د حکومت ډیر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. له ښاغلي یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
په دې کې شک نشته ده چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حده پورې ده. خو دغه پرېکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوي فیصد غړي او نور مشران د دغه ډول پرېکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دننه چې کوم هغه داخلي یو بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تېرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي یو بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پرېکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نورو سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پرېکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوری ډوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکي را څرګند کړي. طالبان مشران دننه یو بل سره ملګري وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انوریا تر شا ونه درېږي. تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو، او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وویل چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ، موږ مترشا ولاړ یو. کله چې تانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته یې ورسره وعدې کړې وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترېنه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغې نه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړو چې نور هم داسې پرېکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسې دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغو پرېکړو سره مخالف دي. کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي، بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړه کوي چې عملی کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هیبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حده پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علومو اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حده پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم خوان هم د دوی سره بلاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډېر مشهور علما نه دي، او په قندهار کې د شیخ هیبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محرومه شوی دی، او د هرې ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دننه داسې نظام نشته چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دننه. یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغنوریا په پټو سترګو ومني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی د دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی. له دې امله دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسي شنند سمی یوسفزای و چې ویل ډیر طالب مشان لزده کړو د نجونو په منع کولو کې د ملا هیبت الله له پریکړې سره مخالف دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض له عمل نیول شوی دی. ریچارډ بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشینونکي راپورونه خپره شوي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي، وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي هر سژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو، ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړي. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی یې ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشي شوي، خو رقیه سعی او یوه بله معترضه لا هم د طالبانو په بند کې. د رقی سعی خور طاهری سعی نن ازادي راډیو ته وویل نو پوهیږي چې خورې چارته ده.
رقیه ته مې تلیفون وکړ، ورته مې وویل چیرته یې. وی ویل یو رینجر موټر مې ساری او بیا یې تلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، ویل یې طالبان مې غټ تلیفون اخیستی، ډیره ورختا وه، تلیفون یې پرې شو. بیا مې زنګ ووهه، نور تر اوسه یې تلیفون بند دی، هیڅ ترې نه یو خبر چې چیرته ده.
تر خو یې له تخاره هم خبرې شوې ویډیوګانې ښایي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. طالبانو د تېرې سهشنبې په ورځ نجونې پوهنتون ته لتلو منع کړي. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا پرېکړه نه جبرانېدونکې بللې. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوله لا هم ډېر ناوخته نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشي کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پښتنه دره چې دا ډول لاریونونه او مظاهرې به د شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له شزینه فعالی عائشه احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د تورته پښتنې ورڅخه کړې دي.
مخته کومه بل هلاره هم نه ده پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغسې لاریونونه کوي که چیرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته ته دا حق هم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډېرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په حاز اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار لا په دوی نه دراوړل شوی. نړیوال ټولنا نه هم زموږ تقاضا ده چې باید هغوی لا افشارونه زیات کی، تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغواړي او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي، یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او تر څنګ یې له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله، تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي، نو موږ بیا مجبوره چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کیږي که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
ښځینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنې شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزه کې جوړ شوه امو اخوکه ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوی لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکه یو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکړي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخ کې هند ته راغلي. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مخت تابعیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. موږ تر فعلانه موږ مهاجر یو. موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زموږ ملک دی او زموږ مشران هلته پیدا شوي دی، زموږ هلته پیدا شوی. موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اول دا چلور پیزا میشتی کی جزر ایرشکک چلو ما روپیا درمسال دخوانه نو تا ملاو شوی دا دیورز پیندش پاک سا روپی کور تا رانم آنانی چی راودو سبایی بیتا تول کور خرچه ورمانده کومو نور شتنه ما خپسیل کور کره تا دیر خپایم کور کره هم نشم ورکواله ولک دیر مشکل لرم لکب کل یونه کرزوالن کنبل نوالم
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو ډیلی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. د روانې خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ او نیمه نړۍ. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ. په پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې شدیدو زلزلو یو وار بیا خلکو ته زیانونه اړولی دي. لومړني راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبوره شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمېر کورونه نړېدلي او یو شمېر نور زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا څرګندولې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه کړي او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړې دي، استعفاوې، لاریونونه او مخالفتونه کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف ویلي که طالبان وغواړي نو مسکو کابلی شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبیریا په کیمیرووا ښار کې د زړو د استوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله شل کسان مړه شوي دي او د میانمار یوه پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشري او د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروستۍ فیصله وکړي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خپریږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي چې تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شی شته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره شته، مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل شته که نه شته، دویم دا معلومات نه شته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده، یو بل څوک هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات ما را سره نږدې کېږه او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې وي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شر موار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي، دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړ، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړ، بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشت، هغه مې وشتل، بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا گیر سم، بیا دلته زندان ته راځل، دلته په چرخې ته، بس ما سره غوښتل ما د چې تا خزانه مشروع کار کول، بس ما وشت.
هغه دغه جرم کړی وو،
و ما په دې څنګه کوله شایان نه پرتی دي، بلته ډاکټر هم توله ول وای دا کار دې سره سوي، بس کار ما وشت.
ولې نتلې تاریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشت؟
بس اوس ژوند دې، بس تاغه چې پېښه سو، اوس خپل پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمیږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمه او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي او که په مکتب کې یاستئ په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب کا په پایل کې دارا ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشه دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي له په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بل خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ. نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له شمیر په انتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا سکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل په انتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سکل په لومړۍ درجه فارغ شوې ده وایي چې څلور کاله یې د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي. خو کل د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته.
دا هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په خونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي. کوم چې زما سره زحمت کول دي، ما په لارښوونه کړې دي، ډېرې تلوسي سره مې هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه او استادان نه ګډون، د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هر محصله یې ډېره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي، ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامه وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره یي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي. بل خصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت زحمت باسي ډیر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې او ډیر ارزو او ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي نو مور باید تر څنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي بلخصوص د خپله مخبل د اولادونو په فارغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسیږم او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور او پلار لټوي، چیرې د مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي او کله چې یادونه ځینې کوو هم پاغه یاد کې لاغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نورې خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دوتا علاقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت بده ماته یه مختلف و دوستان بده طریقه یه کورنه دی طریقه ماته مباره گیر کول کی زبط سرقم دوتا آمادگی نیستم. دا ده هر جوانی با وصله صدق دا پا مورکن جد که پوره ایچ تفاوت نلیری های ساسات چه دیوالک پا وجود که خپل فراغت تلیری یونجلی هم لیری او هیچ ده دو بیان دیر هغه دی سخته چه سره وی چه تومره سره بدو وقت که ساساتی با خصوص فراغت ده پانتونه هدفی چیز فارغه یا فارغیم زبا پا دیر خو خودزایو که او د مطابق د خپل رشته اوس نو کار کم. یو انسان زحمت به ورشته کې اوسه هغه دو په خاطر چې بیا په ما ورشته کې خپل ټولنه ته خپل خلکو ته خدمت وک نو د مو په وخت کې دا ورځ ډیره خل منزل کېدنه ی پانتون د خانه منزل کېدنه او در رقم د کورنۍ و د پارام ښه هغه کېدل ترتیبات ورته نیول کېدل بیا به دلته ډېر غټ مراسم و تبکی به و ګلونه به او موږ هم په ګلونه نمانځل شوي کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبان حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغو شکل چې د دوی احساسات او هدف دی دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو د هوسنه کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادی وو موږ مسلمانان وو او مسلمان به وو او مسلمان به کیو. هېڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم هوسم همېرمنې او هغه نجونې مغه مسلمانانی دي که موږ چې ادعا لیلو مغه افغانانی دي مغه احساسات لرسه اما در قید اما در محل یا اغا محیط به تنگول و شرایط ورت سختون در دیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل په زړه وي.
د تعلیمی دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پرسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت به په لنډ باندې به موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیله اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله، فامیلو اشتراک پکې کولو، او زموږ سیمینارو، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وځي، ډېرې ښې ورځې وې. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممصنفیان ملګری مې، خصوصا وکیلانې راسره وي، دوستان راسره و، خپلوان مې راسره و. د فراغت پر ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتونو نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کی.
د کابل پوهنتون استاد زرغونه زیبا رشتین چې 45 کال استادی کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سختې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمونږ محصلین نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 45 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو، او نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
فراغات وروسته د فراغات غونډنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند د زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته له لرې واټن سفر منع کړي، حجاب ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې خځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00422 14 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چل.
رسیږي په پیسو شوامینا
بس بیٹا